کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي رادیو ساته خبری خبرونه اپیل سوا. السلام علیکم. په راپورونو کې خبرې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی دی. نن چهار شنبه د لندیا قوس وشتمه د دسمبر 13مه په لو خبرونو کې ریلو فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د افغان چارواکو سره ګوري. د سیمې په امنیتي کنفرانس کې به د افغانستان د ملي امنیت سرکار په دغه هیواد کې د سولې ترهګرۍ او امنیت په اړه خبرې وکړي. او د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسي پلوسی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده. د خبرونو تفصیل. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیرته کابل ته تللی او هلته له افغان چارواکو سره ګوري. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجیې انوري په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې افغانان د دوهې د روانو خبرو او همدارنګه په ټوله کې د سولې د بهیر په اړه د شو خبرونو د اورېدو په تمه دي. زلمی خلیلزاد د قطر له پلازمېنې دوهې څخه کابل ته ولاړ. د او د طالبانو د سیاسي ډلې غړیو تېره شنبه خبرې پیل کړې وې او بیا پر بګرام هوایي اډې د طالبانو د چهارشنبه برید په خاطر په خبرو کې وقفه راغله. خلیلزاد په خبرو کې د دمې د اخیستلو اعلان کړی و او هم یې ویلي و چې د بګرام د برید په خاطر د طالبانو سره په مجلس کې خپله غوسه څرګنده کړې ده. خلیلزاد لیکلي و چې طالبان دې په دې مهمې موضوع له خپلو مشرانو سره مشوره وکړي او ودې شي چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې او غوښتنې ځواب ولای سي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی هم له خلیلزاد سره په خبرو کې د شپنیو عملیاتو او بمباریو مسله یاده کړې وه او نیول سوې د مکی دواړه لوري له خپلو مشرتابو سره مشوره کوي. د سیمې په امنیتي کنفرانس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دغه هیواد کې د سولې ترهګرۍ او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې تر څنګ د سیمې پر امنیت هم بحثونه وسي.
دې ته به هم اشاره وسي چې افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبرې وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګرۍ زوړالو او ناقانون ډالو حمایت څومره دې سیمې ته خطر پیښوي او کې مخونني ولسی څومره تهدیدات رامنځته کولای شي.
دا غونډه نن د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو ترمنځ کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېره شپه د غزنی ولایت په عمومي لوی لارې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په وی اعلامیه کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د غزنی په شاهباز، نوري او اسفنده سیمو کې تصفیوي عملیات کول او د طالبان په شاهباز سیمه کې وژل سول. د اعلامیه له مخې درې نور طالبان ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې د طالبانو په ډزو کې دوه افغان پوځیان ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه کومه تبصره نه ده کړی، خو ادعا کړې چې پرون مازدیګر د غزنی په ګیلان کې پر افغان سرتیرو برید کړی او څلور تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسي پلوسی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده. تازه میرمن پلوسی اعلان کړی چې نن به د ولسمشر ټرمپ د استیزا د مسلې پر سر لومړی بحث او وروسته رای گیری وسی. څو دقیقې وروسته ولسمشر ټرمپ پلوسی تورن کړی چې د امریکا د ډیموکراسۍ د له منځه وړلو لپاره کودتا کوي. د ټرمپ شپږ مخیز لیک تیر سه شنبه خپور سو او په یوه برخه کې یې نانسي پلوسی ته لیکلي چې تاریخ به یې په اړه سخت قضاوت وکړي. پلوسی بیا په که ویلی چې استیزا یو له ډیرو قوي اختیاراتو دي چې اساسي قانون دوی ته ورکړی دی. ترامپ د استازو جرګې لخوا تورنسوي چې په خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکی په جولای میاشت کې فشار راوړی څو د جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه تحقیقات وکړي. جو بایدن په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشیزو ټاکنو کې د ترامپ یو تر ټولو لوی او بخشی تر ټولو قوي سیال ګڼل کېږي. ترامپ له اوکراینی ولسمشر سره په خبرو کې هر ډول ناسمه کړنه رد کړې ده. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان دیر لین ویلی چې تم ده د راتلونکو کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. هغه د خبره پرون په ټویټر باندې کړې ده. وان دیر لین چې مخکې د جرمني دفاع وزیر هم پاته سوی ویلی چې له ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکا او اروپا د منصفانه مشارکت غوښتنه کړې ده. د امریکا او اروپا سوداګریزې اړیکې کړکېچنې سوي دي. په تیرو دریو کلونو کې ټرمپ په اروپایي هیوادونو د المونیم او فولادو په برخه کې تعرفې لوړې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کانګرس وروستی اقدام چې په ارمنستان کې ډله ایزه وژنه نسل وژنه بللې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اداري پالیسي نه منعکسوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي چې د دې قضیې په اړه د ټرمپ د ادارې دریځ بدل سوی نه دی. د امریکا مشرانو جرګې تېره اونۍ د رایو په اتفاق یوه پیړۍ مخکې د ترکیې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د څه باندې یو میلیون ارمنیانو وژنه د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپېژندله. د خبرونو پای
تاسو زده رادیو ته غوږی یاست. د دې خبرونه په اروپاونی کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي کابل ته رسیدل دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پیران کې په یو کانفرنس کې د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي.
دې ته به هم اشاره وسی چې افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه سیمه او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي.
په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپانډ ته هم کتنه کوو. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان ونیز پروګرام خبريږي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد کابل ته تللی او له افغان چارواکو سره به د سولې پر مسله خبرې کوي. د سولې په چار کې د دولت د وزارت ویاند په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي افغانان د دوهې تروانو خبرو دغه ورځ په ټوله کې د سولې د بهیر په اړه د شو خبرونو د اورېدو تمه لري. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي نور جزئیات لدې خاورو.
ډیره مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی دی. ولسمشر مانی ویلي چې ښاغلی خلیلزاد نن په ارګ کې له ولسمشر غنی سره وکتل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر لیکلی دی چې زلمی خلیلزاد په دغه لیدنه کې ولسمشر غنی ته په دوحې او اسلام آباد کې د سولې په تړاو د خپلو وروستیو ملاقاتونو په اړه معلومات ورکړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوری بی آزادی راډیو ته ویل چې په دې اړه به نور جزئیات وروسته په ډاګه شي.
بله، آقای خلیلزاد فعلاً در افغانستان است و اونا حتما آمدن که مو جزئیات نشست خود در مذاکره با طالبا با اونا شریک بسازن. جزئیاتش بیشتر با شما بعدا شریک خواهد شد، اما توقع مردم افغانستان امی است که از این پروسه که جریان داره در کل پروسه صلح افغانا با یک نتیجه برسه که واقعا برای در افغانستان با استامین یک صلح پایدار با ایجاد شد.
سالی صاحب، خلیلزاد داسې محل د افغان سولې باندې د بحث لپاره کابل ته وزل بیا سفر کوي چې په منځنی ختیځ کې یوې معتبرې خبری شبکې عرب نیوز راپور ورکړی چې امریکایي پلاوی له طالبانو څخه د لس ورځنی اوربند غوښتنه کړې ده او ویلي دي که طالبان دغه اوربند ونه مني نو د سولې روانې خبرې به بې نتیجې پای ته ورسیږي. په دغه راپور کې راغلي دي چې د طالبانو ته د امریکایي پلاوی ویلي دي که چېرې دغه لس ورځنی اوربند ونه مني د سولې روانې خبرې به دغه شان ودرېږي. خپله که څه هم د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې اړه باندې کومه تبصره نه ده کړې، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې اړه خبرې کول له وخت مخکې دي. خو پخوانی طالب چارواکي کې سید اکبر هغه وای چې فکر نه کوي چې د سولې له توافقنامې له اصلي کوډان دي طالبان لاسرزنی وربند ته غاړه کیږي
تر کوم حد چې زه پویم ک البته کچیر طالب وربند کوي احيانا خو بیا هم د لاسرز وربند په پغه صورت کې یو منی چې توافقنامه امضا شي بیا دی اوربند قبل تر بین الافغانی نشته و کی
زلمی خلیلزاد د تیری شنبه په ورځ پاکستان ته هم تللی و او دغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر او د پوځ لمشر سره پر افغان سولې باندې خبرې کړې وي. نو موړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو اوربند ټینګېدو او په بریالیتوب سره د افغان سولې خبرو تر سره کېدو په برخه کې د پاکستان له همکارۍ نه هرکلی کړی و. بلې صالح صاحب
ډېر مننه. د اکرام الله اکرام په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی او له افغان چارواکو سره به د سولې پر موضوع خبرې کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند وایي چې د افغانان د دوحې د روانو خبرو د قرض په ټوله کې د سولې د بهیر په اړه د شو خبرونو تمه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنی یو ساعت خبرونه اوري. د سیمي امنیتي کانفرنس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دغه هیواد کې د سولې ترهګري او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې دغه غونډه نن د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو ترمنځ جوړیږي. د افغانستان د سولې ترڅنګ به د سیمې پر امنیت هم په دې غونډه کې بحث وسي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
مننه سالی صاحب. د روسیې، چین، هند، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکارانو د ایران پلازمینه تهران ته تللي او هلته یې د سیمې امنیتي کانفرنس کې ګډون کړی چې همدا اوس روانه ده. په دې ناسته کې د افغانستان البته لکه څنګه مې مخکې ویلې د شورا د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ګډون کړی. د ملي امنیت شورا دفتر ویان کبیر حقمل هم چې اوس په ایران کې دی هغه وویل چې د افغان لوري البته د افغان لوري نه اصلي بحث په دې کانفرنس کې بحث به کیږي. اصلي ټکی دا دی چې سوله او امنیت څنګه افغانستان کې سوله او امنیت ټینګېدای شي. ښاغلی حقمل وویل
دې ته به هم اشاره وسی چې افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبرې وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګرۍ زړالو او ناقانونو ډالو حمایت څومره د سیمې ته خطر پیښوي او کې مخونه نیول سي څومره تهدیدات رامنځته کولای شي.
د ښاغلی حقمل په خبره په دې ناسته کې به د افغانستان د سولې په اړه د حکومت له لوري د و مادي زیاتره په اړه هم بحث وشي. تر دې وړاندې هم د ایران په پلازمینه تهران کې ورته ناسته جوړه شوې و او نن یې دویمه ناسته ده. سالی صاحب، تر دې دمه د دغې ناستې په دغې ناسته کې د افغان لوري یا د افغانستان استازي ته د خبرو وار نه دی رسیدلی، هغه څه خبرې وکړې؟ نور جزئیات به په وروستیو سرویسونو کې له اوریدونکو سره شریک کو.
و مردل چې د سیمې امنیتي کانفرنس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دغه هیواد کې د سولې ترهګري او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې د ایران پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو ترمنځ دغه غونډه نن کیږي.
د افغانستان د صنعت او پانګونې خونی په خپل یو تازه سروي کې موندلی چې د نامنیو د بنسټیزو پروژو نشتون په دغه هیواد کې د کاروبار پر وړاندې جدي ستونزې پیدا کړي. دغه خونه نن د کاروبار د سروي په اتم کانفرنس کې چې د جی آی زیډ موسسې په همکارۍ جوړه شوې وه ستونزې او فرصتونه ارزوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی وایان جان اقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل دغه سروي په 15 سکتورونو، هر یو ودانیزو چارو، تولید، سوداګرۍ، صادراتو او خدمتونو په برخو کې تر سره کیږي.
امیدواری بیشتر پیدا شده برای اینکه کاروبار مردم انجام بدن و اگر وضعیت و زیربناها خوب شوه، این مسئله امنیتی و زیربناها حل شوه، شهر رو به بهبودی خاطر با 3500 شرکت تماس گرفته شده و نظریاتشان در این سروی وجود داره. در 5 سکتور و سراسر کشور.
دو خاغل نوید په خبره د دې سروي هدف د خصوص سکتور پر وړاندې د ستونزو په نخښه کول او ورته د حل لارو پیدا کول دي. افغاني تولیدات د هندستان په کلکتې ښار کې د میګا د 12مې دورې په نړیوال نندارتون کې نندارې ته وړاندې شو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایان سمیر رسانن ازادي رادیو ته وویل په دې نندارتون کې 45 شرکتونه چې ډیر شه د مرمنو دي خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړه. دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ یادو شرکتونو لاسي صنایع، غالۍ، وچ او تازه میوې، قیمتي او دیمه قیمتي ډبرې، زعفران، د مرمر ډبرې او غاڼې نندارې ته وړاندې کړي دي. د سوداګرۍ وزارت په دې نندارتون کې افغاني تولیدات د ګډونوالو پاملرنه ځان ته هم اړولې و چې له یو شمېر کمپنیو سره تړونونه هم شوي دي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د بهرنیو اثارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني شپېته پوله، یو یورو 8 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 90 پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغاني شل پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 1505 افغاني.
تاسی ازادی رادیو ته غواړی استاو سم یو سیمه ایزه مسله تعقیبو. د پاکستان د کابینه یو وزیر وای د پاکستان د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف قضیه به پاکستان د بحران خو ته بوزي. د پاکستان په مرکزی کابینه کې د ریلګاډو وزیر ویلی د خیانت په تور د مرګ په سزا د پخوانی پوزي واکمن جنرال پرویز مشرف محکومیدل به پاکستان د بحران خو ته بوزي. اوس پښتنه ولړی چې د مرګ دغه سزا به څومره عملی بڼه خپلوي. د ازادی رادیو د مشال څنګه خبريال بشیر احمد ګواش را سره په استودیو کې دی. ګواش صاحب څول کړي چې دا سزا به واقعا عملي کړي ځکه چې ځینې سرچینې وایي چې مشرف په کابینه کې هم پارلمان لري او په پارلمان کې هم مرکزی پارلمان کې.
ډیر مننه سړی صاحب. څومره چې د پاکستان د محکمو د عدالتونو د قضایي سیستم مسله ده هغه ته اکثره وخت داسې کیږي چې ځینې وخت فیصلې وشي خو عملي کیږي نه او بیا دا خو ډیره یو لویه سیاسي مسله ده. په دې کې اوس د پاکستان اټارنی جنرل یا لوی څارنوال چې دی هغه ویلي دي چې د حکومت په نمایندګۍ باندې هغه ویلي دي چې دوی به ځي حکومت به ځي او دا به په ستره محکمه کې دا مسله بالته وړي، دا دوسیه بالته وړي. نو د دې نه معلومیږي چې دوی نه غواړي چې دا عملی شي. پرون پې د پاکستان پوځ هم تون غبرګون ښودلی ویلي چې په دې باندې دردېدلی دي او دا صحیح فیصله نه ده شوې.
ګواښ صاحب دا په خپله په پوځ کې د درز څرګندوي نه کوي ځکه چې پوځ خو همیشه په پاکستان کې د دغسې واکمنانو تر شا درېدلی دی همیشه، خو د پرویز مشرف په قضیه کې ولې لوری نیولی؟
د پاکستان پوز داس د چي دغه چار څوک کوم مشران چې پخوانی دي یا افسران چې دي دوی نه غواړي چې هم هغه تقاعد شي، بیا هم دوی نه غواړي چې هغه ته د سزا ورکړ شي یا د هغه د ملکی حکومت ته خانه بندیان شي. نو ځکه هغه دا نه غواړي چې هغه وک مشرف سره داس کار وشو نو بیا به سبا چې د نورو سرم کیږي نورو سرم کیږي. ځکه چې پاکستان کې دا مسله څوک ډیر نه یادي خو په کتابونو کې په ریپورتونو کې دا راغلي دي چې پاکستان د پوز افسران هم په درغلیو باندې تورن دي او که یو کس دغه رقم ته سزا ورکول کیږي نو بیا چې د نورو کسانو ته هم لار برابرېږي چې سزا ورکړي. شو په پاکستان کې په 1940 کال کې جوړ شوی دی، نیمایي عمر یې د پوز د کودتا او د لاندې تیر کړی دی. ډیر خلک داسې دي چې هغوی باندې دا رقم مقدمې یا محاکمه کېدای شي.
بل ځینو ادارو له دې جملې د بخښنې نړیوال سازمان د دې حکم هرکلی کړی دی. دغه سازمان څه ویلي؟
دغه سازمان داسې ویل دي چې دوی هرکلی کوي د دې ځکه چې هغوی هم ویلی دي چې کوم کارونه چې مشرف کړي وو هغه صحیح نه وو، هغه د قانون د اساسي قانون څخه په نفع کې وو. او دا هم ویل دي چې دوی د بشري حقونو څخه سرغړونې وي په ډېرو ځایونو کې، مثلا د بند اکبر بوکتی د وژنې دوسیه ده، د بېنظیر بوټو بخنه غواړم د بېنظیر بوټو د وژنې په دوسیه کې هم د تکوته نیول کیږي. نو خو هغوی دا ویل دي چې د بشري حقونو نړیوالې ادارې چې دي دوی د مرګ سزا هغه نه مني، هغه وایي چې عمر قید سزا دي ورته ورکړي. شهر څوک چې دا رقم ته سزا ورته ورکول کیږي د مشرف په حق کې په باره کې ویل دي چې دا ښه خبر ده خو په کار ده چې په عمر قید بدل شي.
ډیره مننه. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبریال بشیر احمد ګواش و چې د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د مرګ د سزا د حکم او د دغه حکم په اړه د عکس العملونو په اړه سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو د ولسمشرې انتخاباتو پر لانجې او له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. امید ظاهر مل ورته کتنه کوي.
هشت صوب نه دولتي ورځپاڼې په خپل سر لیکنه کې د یوې پوښتنې په مطرح کولو سره لیکلي آیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نظر یووالي ته رسیږي؟ ورسپانډه لیکي معلومه نه ده چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه به د ټاکنو بحران پای ته ورسوي او که له دې به هم پیچلې مرحلې ته ولاړ شو. سرمقاله لیکونکی زیاتوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرې او ځینې کمیشنرانو وړاندې ویلي چې د رایو د بیا شمیرنې وروسته به لومړنۍ پایلې اعلان کړي او که داسې وشي د 300,000 رایو د برخلیک په اړه پریکړه به د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر غاړې شي. د ورځپاڼې له قوله د ټاکنو خپلواک کمیسیون لویه ستونزه د کمیشنرانو ترمنځ د نظر د یووالي نشتوالی دی، خو ښکاري چې مشره یې غواړي کمیسیون له دې جنجال خلاص او په دې اړه پریکړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته پریږدي. ملي ارمان ورځپاڼې هم د ټاکنو په اړه بحث کړی او لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې نه یوازې دا چې افغانان اندېښمن کړي، بلکې نړیواله ټولنه یې هم د دې هېواد د وضعیت په اړه اندېښمنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د امنیت شورا په غونډه کې له نوماندانو غوښتي چې پایله ومني او اجازه ورکړي چې نوی حکومت جوړ او د سولې لپاره هڅې چټک کړي. د ورځپاڼې له قوله د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د ملګرو ملتونو نظر واوري او د دې بهیر د لا چټکتیا لپاره لاس په کار شي. ورځپاڼه زیاتوي کمیسیون باید اوسنی وضعیت ته پام وکړي او د کار پایلې باید داسې نتیجه راوباسي چې دا بهیر لا نور اوږد نه کړي. سرخط ورځپاڼې هم په خپله سرلیکنه کې لیکلي د ټاکنو لانجې ختمیږي. ورځپاڼه لیکي د ټاکنو د قانون او طرز العملونو او لایحو له مخې کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې او د هغې د پایلو د جمع بندۍ وروسته د ټاکنو پر اعلان مکلف شوی دی او باید دا کار وکړي. د ورځپاڼې له قوله که ټاکنیز ټیمونه اعتراض ولري باید د قانون او اصولو له مخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لارې وڅېړي او له دې نور زیات د لومړنیو پایلو د اعلان پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرلیکنه له افغانستان د امریکایي عسکرو وتو ته ځانګړې کړې او لیکي د امریکایي ځواکونو کمول پر جګړه اغیز نشي کولی. ورځپاڼې د امریکایي سناتور لینسی ګراهم څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلې دي د افغانستان په ګاونډ کې ترهګري ډلې پیاوړې شوي او په داسې یو حالت کې په ناڅاپي ډول د ټولو امریکایي عسکرو وتل ښې پایلې نه لري. ورځپاڼه زیاتوي امریکا په ستراتیژیک او امنیتي برخه کې له افغانستان سره د همکارۍ سندونه لري او د نږدې 30,000 عسکرو کمول افغانستان د ناامنۍ کندې ته نشي ټیل وهلی، بلکې افغان ځواکونه د هغوی ځای ډکولی شي. هغه ډول چې د نږدې 30,000 بهرنیو عسکرو له وتو وروسته یې دا تشه ډکه او د ټول امنیت مسؤلیت یې ومانه.
په کندهار کې په دې وروستیو کې د غلاو پیښې زیاتې سوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. خلک وایي چې وسله ول غله د وسلې په زور له خلکو پیسې، وسایط او نور قیمتي توکي اخلي او د هغوی ژوند د ناارامه کړی دی. صادق رښتنی یو نور تفصیل.
د رواني میاشتې د لومړۍ اونۍ د یکشنبې په ورځ سهار وسله والو غلو غوښتل د کندهار ښار په شپږم امنیتي حوزه کې د یوه ځوان څخه په زور موټر واخلي چې بالاخره موټر چلوونکی د غلو لخوا ټپي او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د دغې ورځې په ماښام د کندهار ښار په مختلفو برخو کې څو نورې غلاوې هم وسوې. دغه راز د تیرو دوو اونیو راهیسې یو ځل بیا هم وسله والو غلو د کندهار ښار په مختلفو سیمو کې د پولیسو په یونیفورم کې څو پرله پسې غلاوې کړي او د خلکو څخه یې وسایط او نور قیمتي توکي په زور اخیستي. د کندهار یو اوسیدونکی اکبر شاه چې موټر یې غلا شوی وایي په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې غلاوې ډېرې سوي او داسې شپه ورځ دې کموي چې د غلا کومه پیښه ونهسي. دی وایي څو شپې مخکې موټر د نږدې دوستانو د واده د مراسمو پر مهال ورک سو. د اکبر شاه په خبره د پیښې په اړه نږدې پولیسو ته خبر ورکړی خو تر اوسه نه غلا نیول سوي او نه یې موټر پیدا شوی.
زه خپل د چهارشنبې په شپه یو واده ته تللی وم، فامیل هم راسره دی، هغه مې ورسوي. نو ډوډۍ څخه وروسته راوځم چې ګورم موټر نشته او په دغه شپه ډېرې غلاوې نورې هم سوي چې بیا مې اوضو ته خبر ورکړي. دغه د دولسمې حوزې په مربوطات کې زموږ سره دا غلا وسوله.
د کندهار دوه تنو اوسیدونکو احمد الله او نور احمد هم د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې د غلاو پیښې ډېرې سوي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي وسله وال غله د وسلې په زور له خلکو پیسې، وسایط او نور قیمتي توکي اخلي او د هغوی ژوند یې نارامه کړي. دوی له امنیتي چارواکو غواړي چې د غلاو د مخنیوي په موخه د جدي اقدامات وکړي.
دا وسله والې غلاوې چې دي دا زیاتې سوي دي په کندهار کې. زه خپل یو دوه د سترګو حال درته وایم چې یو تن یوه ورځ زموږ د همسایګانو د کور څخه د شپې حتی د کور څخه د ننه موټر غلا کړی دی او بل پیښه داسې سوې ده چې یو څو دوه نفره زموږ یو شناخته ته وایي چې تر یو ځایه پورې مې ورسوه. نو په دغه حالت کې دغه دوه نفره چې دي د یا توپنچه یا توپک پر راباسي د موټر ځینې اخلي.
غلاوې زیاتې سوي دي، وسله والې غلاوې ډېرې زیاتې سوي دي. مانا یو چک درته ودرېږي، توپنچه در باندې ونیسي، وایي تاسو موټر راکړه یا موټرسکاله سه تاسو.
په عیني وخت کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په ځانګړې توګه پولیس د ورځې او شپې د کندهار ښار په ټولو برخو کې منظمې ګزمې او پیرې کوي او هڅه کوي چې د هر راز جرایمو او نامنویو مخه ونیسي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي پولیسو د خپلو فعالیتونو په لړ کې ګڼ شمېر خلک نیولي او له هغوی ترلاسه شوي توکي خپلو اصلي څښتنانو ته سپارلي.
په کندهار کې غلاوې چې زیاتې شوي دي او بیرته د غونې ډېر نیول شوي هم دي. غله نیول شوي دي د هغه کوم چې دوی موټرسایکلان یا موټران غلا کړي دي، نور سامان غلا کړي دي، د هغه سره یو ځای نیول شوي دي چې بیرته هغه موټران یا موټرسایکلان خاوندان ته تسلیم شوي دي. په وارو وارو چې په هفته کې تیر هفته کې په 15 موزه کې دوه موټران سره غله نیول شوي ول، په 9 موزه کې د موټرسایکلان سره غله نیول شوي، همدارنګه په 14 موزه کې غله نیول کیږي. پلیس کوشش کوي انشاءالله چې وسه درې ډیره حد کم کړی دی او پاینده کې به هم کوشش کوي چې نور هم کم شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کندهار اوسیدونکو د انسان تښتونې د پیښو له زیاتوالي هم شکایت کړی وو.
ستاسو له پیغامونو
عبدالوحید لوګر نه دمو دغه پیغام خور کوي. زیاتره ولایتو کې لرو ولایتو کې مایب ماشومان دي د پکې یا سارا ته کېږي یا د من خواته کېږي یا لاسونه کېږي. دغه په صلیبي سرخ کې علاج کېږي. دغه له مال خلکو نه غوښتنه ده صلیبي سرخ ته دی بوځي هلته علاج کېږي. دغه پیغام د ما خور کوي. ما سات زیاتره دی کې خلک ته بيخي په خبر نه دي چې علاج کېږي صلیبي سرخ کې. صلیبي سرخ ډیر غټ خدمت کوي نه لوي وو صلیبي سرخ نورم په مخه کا.
یو کو اپ د ګورمایز د ولسوالی د ننګ د سټډیم زه پر دې کوم چې وسیږم نو ټول ما جرات په حالت کې دې د سټډیم سره مخ یو. دا د سټډیم سره مخ یو چې موږ ماشومان په ورځ باندې په هر کوم کم کې دریو ته نور ولاد باندې مري او موږ په توو خاص دې کارو او خلک دې د نسی په حالت کې دي چې نه د څوک مواد لري نه خوراکي مواد لري. دا ملګري ملتونه چې کومکونه کوي او دا یې قانون کوي چې موږ د ماجور سره دې کومکونه کوي دي چې دا کومکو نه یې سي دي دولت وګزي د سم دی و د خوادو غریب ته ورکی کچیر دا هم د افغانستان دی او د جمهور دغه د افغانستان ملت ونی د ماجور څنګه او سنتری دا اوس په دغه یاد کې ژوند کوي چې خپل مانځه د کومې نه دي. دا د جمهور دی وجه کا ته توجه کی یو ځا مننه از موږ زار دي ځات کی
زه ګل احمد تر هم د مخالک نه خاطر ولایت په زمینه څخه دا طالبانو باندې سره اوسند چې نور ځان غوږ دغه ما کوي د سګیس کال از موږ سره تاسو په هیوا کې د ځنګونه کې دا مين دي چې توي تېستې کوم چې بیا نه د کلنور د پایری ته وګوري چې موږ نه مکه وي. والسلام بخته فما
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسو زادي رادیو ته غواړی سپابنسان کې د غرمې 12 بجې او 28 دقیقې سوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الواحد مدقیق له لوګره په خپل سمس کې لیکلي موږ خوشبین یو چې زلمی خلیلزاد د بل افغان چارواکو سره د سولې پراته کې مرسته وکړي. مهم لوري طالبان امریکا او د افغانستان حکومت دی. ګل نبی سرکاش د لوګر لی ازر څخه لیکلي باید کاندیدان درایو نتایج ومني ځکه چې افغانانو ډیر قرباني ورکړي دي. د هغوی وینو ته د درناوی وسی. نیک محمد قران دوست له کندهار لیکلي په ایران کې چې کومه غونډه جوړیږي دا د سولې لپاره کومه ګټه نه لري ځکه چې ایران په افغانستان کې امن او سوله نه غواړي. خپلواک صفای د لغمان لالی شنګ ولسوالۍ په خپل سمس کې لیکلي طالبانو لخوا روان جنگ ته شدت ورکولو د سولې په اړه شکونه رامنځته کړي. دا یو څرګند حقیقت دی چې وسلول طالبان په افغانستان کې د امن او ټیکاو کلک مخالف دي. قاري نجیب الله له هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي ازادي راډیو څخه هیله کوم چې زما پیغام خپور کړي. زما غوښتنه د هلمند ولایت د مسؤلانو څخه دا ده چې په پاکستاني کلداره راکړه ورکړه بنده کړي. عصمت الله افغانیار لیکلي په هلمند کې بیکاري زیاته ده، خلک کار غواړي. او سمیع الله له کندهار میوند ولسوالۍ څخه لیکلي افغان حکومت د طالبانو پر ضد خپل عملیات وکړي خو د ملکیانو مرګ ژوبلې ته دې پام وکړي. د د زهرو کاروان اونیز پروگرام په هم د خبرونه کې اوریدل سي. تر دغه پروگرام مخکې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر خبري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره ولیدل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ښاغلی خلیل زاد ولسمشر ته په دوحې او اسلام آباد کې د سولې د هڅو په اړه جزئیات ورکړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري تر دې وړاندې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې افغانان د دوحې د روانو خبرو او همدارنګه په ټوله کې د سولې د بهیر په اړه د شو خبرونو د اورېدو په تمه دي. د سیمې په امنیتي کانفرنس کې به د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار په دغه هیواد کې د سولې طرحګرۍ او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حق مل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې ترڅنګ د سیمې پر امنیت هم خبرې وشي. د غونډه نن د ایران پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو ترمنځ کېږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تیر شپه د غزنی ولایت په عمومي لوی لار کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په ویلامي کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د غزنی په شهباز، نوغي او اسفند سیمو کې تصفیه عملیات کول او د طالبان په شهباز سیمه کې وژل شوي دي. د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ لانجه هم روانه ده. تازه میرمن پلوسی اعلان کړی چې نن به د ولسمشر ټرمپ د استیزا د مسلې پر سر لومړی بحث او وروسته رای گیری وسی. څو دقیقې وروسته ولسمشر ټرمپ پلوسی تورن کړی چې د امریکا د ډیموکراسۍ د له منځه وړلو لپاره کودتا کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان ډیرلین ویلي چې تمه ده د راتلونکي کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. هغه د خبرو پرون په ټویټر باندې کړي. وان ډیرلین چې مخکې د جرمني دفاع وزیر هم پاته سوی ویلي و چې له ټرمپ سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا او اروپا د منصفانه مشارکت غوښتنه کړې ده. د امریکا او اروپا سوداګریزې اړیکې کړکېچنې شوې دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې پرون لوی اکثریت هغې لایحې ته رای ورکړه چې له مخې یې پر هغو شرکتونو بندیز لګېږي چې د روسیې پر یوه نلیکه کار کوي. هغه اروپایي هیوادونه ښایي پر دې موضوع نارضایتي وښیي چې غواړي د دې پروژې په مرسته طبیعي ګاز ترلاسه کړي. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه په شپږ اتیا موافقو او اتو مخالفو رایو تصویب کړه.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافي حماتي ما او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د کابل امنیه قومندانې وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د نشي موادو تر ډیر شو ډیر قاچاقونکي نیولې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښه تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په میدان وردګو ولایت کې 9000 کیلوګرام نشي مواد وسوځول شول. د 203 تندر قول اردو ویاند امل مومن رسنۍ ته ویل د قوس میاشت پر 19 نیټه افغان ګډو ځواکونو په سید آباد ولسوالۍ کې هغه 9000 کیلوګرام چرس وسوځول چې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په یو کور کې پټکل شوی ول. په دې عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره په وسلوال نښته کې د دولت څلور وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو په دوو عملیاتو کې څه د پاسه 200 کیلوګرام نشي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د قوس د میاشتې پر 13 نیټه د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په یو کور کې 15 کیلوګرام تریاک ونیول. دغه ډول په دوهم عملیاتو کې له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په نهمه ناحیه کې 115 کیلوګرام چرس ونیول. د نشي موادو د قاچاق او ساتنې په تور دې کسان هم نیول شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز محکمو څه د پاسه دیش قاچاقونکي په بند باندې محکوم کړل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادي رادیو ویل د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو په علني غونډو کې دوه دیش قاچاقونکي له دوو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. خاغلی موهید زیاته کړه چې امنیتي ادارو د نشي موادو د قاچاق په تور 9 کسان تر نیول وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړل او دوسی د سیرولو په حال کې دي. او د اونۍ وروسته پیښه داده چې پولیسو په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه چرس ونیول. لنشی مواد سر دنبارزی موینیت ویاند اسد الله یادگاری ازادی رو ریتو ویل لنشی مواد سر دنبارزی پولیسو ده پکتیا ولایت پا احمد آباد وسوالی کی پا لمریو عملیاتو کی دری نوی کیلوگرام چرس ونی ولچی لحیوات خدبان قچخ کدل دغه ډول پولیسو په دوهمو عملیاتو کې په دې ولسوالۍ کې 50 کیلوګرام چرس ونیول. د نشي موادو د قاچاق او ساتنې په تور دوه تنه له 2 میلو وسلو سره هم نیول شوي دي.
موسکا هوتک وو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمتو کړی دی. د کابل امنیه قمندانی وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د نشي موادو تر دېر شو ډېر قاچاقونکي نیولې دي.
تلاشات کافی نبوده و نیاز به
تلاشای جدی ده هڅې کافی ندی. لنشی موادو سره د مبارزې په برخه کې نوري جدي هڅې هم پکار دي.
په یو راپور کې ودا هم واورو چې د عامه روغتیا وزارت وایي په ځوانانو کې د زیګه په نوم د نشي ګولې خوړل ډېر سوي دي.
د زیګه په استفاده کو دا اغه نورمال حالت نه شخص باسي تمام ورځ ودی او ګنګشت ورته پیدا کیږي.
په یوناني طبابت کې د معتادونو د درملنې په اړه له حاکم سید بشیر شاه سره مرکه لرو.
که یو معتاد روزانه نیم ګرام په اندازه باندې تور مرچ وخوري او نیم ګرام په اندازه باندې تریاک سکول راکم کی او بیا په ساده علاج کیږي.
د شیر الله په نوم یو معتاد وای چې د نشي موادو درانیولو لپاره می د څلورو لک افغانۍ موټر په یو لک افغانۍ خرڅ کړ.
ته اوس وګوره زه سپین ګرانه نه جوړ کړه د ریخته و ارت څنګه خلاص.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خدای کی مو پرده وکي نه پوهېږم چې څه وکړو. پوره وړي هم یو اوس ښکل دا نه کوم نه سکولای.
وس خبرونه په کابل ښار کې د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو په موضوع باندې پیل کوو. په تیر دوه اونۍ کې د نشي موادو تر ډیر شو ډیر قاچاقونکي نیول سوي دي. د کابل امنیه قمندانې وایي د جرمونو راکمولو لپاره د ولسمشر د خاص امر له مخې په کابل ښار کې د نشي موادو پر وړاندې مبارزه او د قاچاقونکو د نیولو لپاره عملیات ګړندې سوي دي. خو امنیتي کارپوهان بیا یوازې د نشي موادو د قاچاقونکو نیول کافي نه بولي. دوی وایي که د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او خرڅولو سره مبارزه ونه سي د جرمونو مخه نه سي نیول کېدی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد یاستر نه کولانې کوي.
نږدې دوی اونۍ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل امنیتي مسؤلینو ته امر کړی و چې په کابل ښار کې د جرمونو مخه ونیسي او د ټولو هغو اشخاصو او ډلو پر ضد مبارزه وکړي چې جرمونو ته لاره هواروي. په کابل ښار کې نشئی مواد او د قاچاقونکو فعالیتونه د جرمونو د ډیروالي اساسي عوامل دي، ځکه چې قاچاقونکي کابل د نشئی موادو د قاچاقو د لارې په توګه کاروي. د کابل د امنیه قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر ارشاد نوري ازادي رادیو ته وویل دوی د قاچاقونکو او نشئی موادو د خرڅونکو پر وړاندې خپل عملیات ګړندې کړي دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې یوازې په تیرو دوو اونیو کې د نشئی موادو نږدې څلوېښت کاروباریان نیولې دي.
ټول دو هفته 27 عملیات انجام بدیم.
په تیرو دوو اونیو کې 28 عملیات کړی دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې مو د نشئی موادو 8 دیش قاچاقونکي او خرڅونکي له بیلابیلو نشئی موادو سره نیولې دي. خو داسې سندونه او شواهد لاسته نه دی راغلي چې و ځنګړي ډله د نشئی موادو په قاچاقو کې لاس ولري، خو موجودیت هم نشو راډولای.
کڅه هم د کابل امنیه قمندانی د نشئی موادو د قاچاقي ډلو موجودیت ردوي، خو په دې ورستوي کې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ د نشئی موادو د قاچاقو یو ډله نیولې چې مشریه د پولیسو یو افسر کوله. د نشئی موادو کارپوه عباس فراسو یوازې د نشئی موادو د قاچاقونکو د نیولو هڅې کافي نه بولي. دی وایي چې باید ټولې مسؤلې ادارې عوام خلک په ګډه د نشئی موادو لکښت، تولید، قاچاق او استعمال سره مبارزه وکړي.
ایتلاشات کافی نبوده و نیاز به
تلاشای جدی. ده هڅې کافی ندی. لنشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې نوري جدي هڅې هم پکار دي. لنشئی موادو سره مبارزه ملي همغږي ته اړتیا لري. لبد مرغه چې په افغانستان کې ده همغږي نشته. موږ لنشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د ملي بسیج په نوم یوازې یو اونۍ لرو چې په جنتري کې ثبت شوی ده. په دې برخه کې د افغان دولت اقدامات تر هغو پورې مطلوبه نتیجه نه ورکوي چې په ټول افغانستان کې د ملي بسیج پروګرام عملی نشي.
به وجود ده.
د د امی روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د افغانستان ډیری متعدین په کابل ښار کې اوسي او نشي موادو ته د اسانه لاسرسي له امله د وقایې او درملنې پروګرامونه مطلوبه نتیجه نه ورکوي. د کابل د امنیه قمندانۍ چیړنې ښیي چې په کابل ښار کې ډیر غلاوي او جرمونه هم هغه خلک کوي چې یا متعدین دي او یا نشي مواد خرڅوي.
محمد ایاس ترنکو چې په کابل ښار کې د نشي موادو د قاچاقونکو د نیول کېدو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. وستنه شی ګولی په معلومات ترکو پرګابلین یا زګاب ګولی په درملتونونو کې ښکاره اوازادانه خرڅیږي. دا ګولی ځوانان د نشې د پاره خوري او باندې متاده کیږي. د زګاب ګولې موتاجن وای چې د دې ګولې د استعمال عمل ناروغان او ذهنونه یې ګډوډ شوی دي. طبي ډاکټران وای زګاب ګولې هغو ناروغانو ته ډیر ځان رسوي چې د شکرې ناروغي او یا ذهني ګډوډي ولري. که دا ګولې د ډاکټرانو له مشورې پرته وخوړل شي نو څو قرباني متاده کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته وړاندې کوي.
د کابل خار د یو خوانزي د لسم ټولګي او سکون کې چې خپل اصلي نوم نخي او ځان ساده تر پیژني وای چې پر یوه بینجلې مین وو. کله چې له هغه سره کوژده ونشو نو لمړی سیګریټس کول شروع کړل او وروسته د نابړو انډیوالانو سره د ناستې ولاړې په نتیجه کې په زیګاب کولې یو اخته شو. ساده زیاتوي چې د ذهني آرامۍ لپاره زیګاب کولې خوړلې خو اوس دی ګولې یو متات کړی دی.
دا وونه نه مېدو ټاک ناشنه دي
تر څو چې د درملتون مالک ونه پیژني زیګاب ګولې نه درکوي. زه د هغو ملګرو لاري له درملتون سره بلاسوم چې مخکې دا ګولې جنې اخیستلې. لمړی ځل درملتون ته خپل ملګرو سره ورغلم ځکه یې زیګاب ګولې راکړي. ملګری مې ورته وویل چې کومه ورځ زنوم نو زما دې ملګری ته ګولې ورکوه. تر هغه وروسته مې د درملتون والا انډیوال سو بس زیګاب ګولې رو رو دی حالت ترا ورسولم.
طبي ډاکټران وای چې زیګاب ګولې د پریګابلین درملو یو ډول دی چې د شکر ناروغي او ذهني ګډوډیو د علاج لپاره استعمالیږي. خو که روغ سړی د ډاکټر له مشورې پرته وخوري نور باندې متات کیږي. دا چې د زیګاب ګولې ډیر استعمال پر انسانانو څه ډول ناوړه اغیز لري په دې اړه د متادینو د درملنې د ضربستریز روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د زیګاب ګولې خوړل ډیر خطرونه لري. دا چې سړی وژني
د زیګاب استفاده کو دا نورمال حالت نه شخص باسي خوب د شخص ډیریږي ګنګسیت ورته پیدا کیږي تمرکز ضعیفی شخص اراده متاثره کوي.
د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست هم دا مانی چې په افغانستان کې په دې وروستیو وختونو کې ډیر ځوانان ټابلیټ کا او زیګاب ګولې خوري. د دې ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د نورو نشي موادو په پرتله د زیګاب ګولې او د متادینو درملنه ګرانه او پیچلې ده.
سالای اخیر و امثال زیاتر شیو پیدا کرده جواب
په دې ورستیو کلونو کې په تیر بیا سخت کال د زیګاب ګولې استعمال ډیر سوی دی. دا اندېښنه وړ خبره دا ده چې زموږ ځوانان د ډاکټرانو له نسخې پرته خوري. کله چې دا ګولې له نورو نشئی موادو سره یوځای استعمال شي نو خطر یې نور هم ډیریږي. انده چې د مړینې او معلولیت سبب کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د افغانستان په سلو کې 50 متعدد نشئی ګولې او نور کیمیاوي مواد استعمالوي. طبي ډاکټر انوای چې د نشئی ګولې خوړل د نورو نشئی موادو استعمال ته لاره هواروي.
ټولنیزي شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس په یوناني طبابت کې د موتاجونو پر درملنه باندې بحث کوو. یونانی طبیبان هم د اسیر ډاکټرانو غونډې د محتاجینو درملنه کوي. دوی وایي چې هره ورځ د درملنې لپاره ډېر محتاجین ورځي. دا چې یونانی طبیبان په څو پړاوونو کې د محتاجینو درملنه کوي، له کومو لارو چارو کار اخلي، د ماشومانو او امیدوار میندو درملنه تر خپل منځ څه توپیر لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک د یونانی طبیبانو د ټولنې له یو غړي حکیم سید بشیر شاه سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په یونانی طبابت کې محتاط څه ډول تعریف شوی دی.
یو سړی نشاور شان چکی لکه شراب یا یو شی کشکوی دود کشکوی لکه شیشه ده، کوکوین دی، ارکول دی، که چرته استفاده ورنونه کی دا وجود ناراحت وی نارام وی، دغه ته مثلا مونږ په یونانی طبابت کې محتاط وی.
تاسو محتاطین په څو پړاوونو کې تداوی کوئ؟
مونږ اولین په معده باندې کار کو، کله چې معده د تسپیسی نو هغه د نور اعضای رئیسه او اعضای شریفه دغه ټول ته قوت ورکوي، یعنی جگر، پښتورګي، دماغ، زړه ټولو ته سږو ته دغه ته تقویه ورکوي. کوین د معدې د تداوی سره سره مشترک د جگر علاج هم ورته کوو. کله چې دی ټوخیږي باید جگر ورته درد ورنه کړي، هلته مونږ علاج ورته کوو. مثلا د سا په نورمال حالات باندې واخلي، بلغم یې زر جدا سي، کله چې بلغم زر جدا سي نو جگر ورته درد نه ورکوي. او په دویم حالات کې به موږ زړه او دماغ دا تر تداوی لاندې نیسو.
معتادین په کومو لارو چارو یا میتودونو باندې تداوی کوي؟
موږ په خپل طبابت کې د هیروینو یا مثلا د تاریاکو بدیل موږ لرو. د دې بدیل شته اجوان خورسانی ورته وایي. که چیرته یو معتاد روزانه په شرشمو تیلو کې مثلا 10 ګرامه اجوان خورسانی مخلوط کې په یو کیلو شرشمو تیلو کې او په دې باندې ټول وجود غوړ کې، نو هم وجود تقویه اخلي او هم وجود لږ دردونو نه تسکین شي، د ضرورت ورته لري. او بل موږ که چیرته یو معتاد د زړه مثلا ډیر متاثر شوی وي، ځکه په دې کې د وینې کمښت وي او د وینې هغه دوران خود سمون ګرته وایو، د هغو مخنیوي لپاره مونږ پلن خرما استفاده کولای شو. یعنی که روزانه یو معتاد د شپې وو دانه خجوري په اوبو کې واچوي او سبای په نهاره او اوبو مچ کی او هغه خرما استفاده کی، نو د هغه خمار خرما د فکوي. او ورسره که چیرته مونږ تور مرچ، که یو معتاد روزانه نیم ګرام په اندازه باندې تور مرچ وخوري او نیم ګرام په اندازه باندې تریاک سکول راکم کی، یا بیا په علاج کیږي. که چیرته معتاد صحتمند ووسیږي، مونږ هغه ته یو علاج لرو، حجامه لرو. حجامه نمره دغه ده چې کله مونږ یو تیغ ویو په چاړو باندې یا مثلا هغه سرجیکل بلیډ باندې مونږ یو پوستکی چیرو د غوښې په سر باندې او د پوستکی نه لاندې، دلته میکروبونه پراته دي. دغه فاسد میکروبونه یا هغه خلطونه چې هغه فاسد خلطونه دي، هغه کې د صفراوي، کې د سوداوي، کې د بلغم وي او که خپل میکروبي وینه پراته وي. یو معتاد تر ټولو نه زیات اوسنی چې مونږ ګورو هغه ته د تسکین د درد شي ضرورت وي، نو دغه درد چې رفع شي دی خپل نور بیا دې ته آماده وي شي دی په ځان کې اصلاحات راولي. او د حجامې نه علاوه مونږ مثلا بیرونی علاج لپاره مونږ مالش لرو چې علاج بدل کړته وي، یعنی مونږ خلوي هغه پوستکی باید کې هر کم د جلدی مرض نه مونږ پامان سي او د جلد لارې نه داخل ته مونږ قوت ورسو چې هغه وجود تقویه سي. د دې نه علاوه مثلا هغه اصول د حفظان صحت باید مراد کړي. کله چې اصول حفظان صحت مراد کړي، غذایی علاج وو کې، دوایی علاج وو کې او سره حجامه استفاده کړي، نو ان شاء الله صد په صد کې امکان شته چې د معتادي حالات نه راوګرځي، عادي حالات ته باید راستو.
نارینه ماشومان او امیدوار مندې چې غوی په نشه باندې اختوي، د غوی درمنه یو له بل سره څه توپیر لري؟
کله هم حامله زنان شکل مراجعه کوي، کله چې مونږ دوايي ورکوونه هغه مستقیمه نه هغه دوايي په ماشوم باندې اثر انداز وي، نو په دې حال کې مونږ باید له هغه دواینو نه استفاده ونکړو چې هغه سکت جنین سبب وګرځيږي. یو په مثلا دوايي حالات کې فرق راځي او بل په مقدار د خوراک کې فرق راځي. رازو دې ته مثلا ماشومان او هم هغه سپینګری ساغه شي خپانیان وي، هغه د علاج په کټګوري کې یو دی، یعنی د غو ظرفیت دی مثلا تغذیه حالات او د دوايي حالات ډیر ټیټ وي.
پاسری درملو کې داسې درمل ستاسي د علاج لپاره کاریږي خو خلک ور باندې موتاد کېدلای شي، آیا داسې یوناني درمل هم ستاسي کې څوک پر خپل سر استعمال کړي ور باندې موتاد کی؟
په یوناني درملنه کې بازي بوټي د سستا مونږ سرچینه سي اخلو، مونږ له حیوانات، نباتات او معدنیات له دغه دریو نه سرچینه مونږ اخلو. یعنی هغه به طبيب کومفردن استعمال کی او کومرکبن استعمال کی، نو هغه صلاحیتونه تر طبيب پور محدود دي. کوم طبيب څومره خو مهارت سره ضررناکه حساسه داغه اصلاح کوي، داغه مونږ بیا د دې بدیل استعمالو، د دې مصلحه استعمالو، بدیل مصر استعمالو، چې مثلا د دې اغه زیات اثرات، تیز اثرات،
زهر الجل مواد دې را کنټرول کو، کله چې اصلاح کو هغه مضر اثرات مړ کو، او هغه احساس هغه مثلا ډیر زیات سمیت لري، مثلا سړی اوربانی معتاد کیږي، نشکیږي، اورباندې خمار کیږي، هغه اور مړ کو، ختم کو، او کوم چې پاک تصفیه مواد پات شي هغه بیا په مریض باندې تطبیق کو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتحاد فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدل چې پر 2:30 مزنی سپو خبريږي، او واست خاطرې واردې. شیر الله د کاپیسا ولایت ته تقابل وسوالي وسیدونکې دی. د وای چې دا تو کالو راهیسې نشکې وي، تر نشه مخکې په ایران کې ویلډینګ کاری کوله او شکارې جوړو، خو کله چې په نشو وختاسو نو هم کمزوري سو او هم روزي ګټل ځنی پاتاسو. دا چې شیر الله څنګه په نشو وختاسو او له دې عمله لڅ ډول ستونزې سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاس تر نک سره د زړه خواله کړی دی.
نشه نه مخکې په ایران کې خپل کار کوو، راویسکاري کارونه او ساختمانو کې د جوشکاري ولډینګ کاری دا ساختو کې ګلان ملان د شیانو مچول، د ډیره فکرو د ډیره سوجو د یو غم د لارې نه کنه راځه دا وه دا غم به لکم شي او دا به د شي شو دا به د شي. اول مره تاریخ کو نشرو خلله ایران نه چراغ لته افغانستان ته بس بل دا غیر دغه شیشه ته شروع کړله، نن پکې غم کم شو تقریبا دوره به 500 په ایران اتلې، هم د اقتصاد نه، هم د سید نور نه، هم د انسانیت نه، د هر چوکار نه، یعنی وتلو پل خپلوان دوست آشنا بس دا ټول ورنه لاس واستو. اصلا د غوند د فرهنګ او د جامع نه غوند وتی ومه زندګی نه ډیر شاته پاتې په کلونو کلونو نظر زمنګ د تروه دا نظر د نور کلیوالو په حساب باندې چې هغه کم سر کې او کم سر تلل او مون کم سر نو کم سر تشاته راغلو. تاسو به درته وایم چې په هغه ځای کې زمون کم ژوند او مون کم باغونه مثلا لرل، موټرم لرل، نور زندگی کا جوړه هکله چې دی کار ته من شروع کړه، هغه کم خال چې شاته زمنګ نو هغه زمنګ نه لاړل مخته په اصلاح دې ځای په غمنه بلا کوته ورسېدل، من دې بلا کونه بیرته جونګړې تراغلو یا خیمه تراغې کیدلو چې به پیسو شول بس یو باغ په یو باندې باندې ګرو کو او هم په دې لار نه غښو دي 500 باندې من دا دونیم خروار قرضانه ریکون موټر مې پکې خرڅ کړ. زما په وجود باندې ډیر تاثیرات کړې دي. زې پکړه يم اول هغه عدد چې تاسو ګورئ یو سپینګیرانه نه جوړ کړی دی، دوی خپل ارت څنګه خلاص یو دا د شنه دي کنه چې انسان ته صحت ورکی، که صحت یو لګور نظم ویګیر او یختان نسپینو نور به مثلا د سی یو بل غلطه نه استلم، یو بل لاره ته به نه استلم، کنه انسان غون ته باقی د هر څنه یو باسینو په غاخو په وګو په ششتو په زړه په یختانو چې وکړو په هر څه کړی دی. یو هم دا قصه خمار شو مناستم چورت می واه واه چې سړی د سړی هونسته چلا شي تر نه پیسې را واخلي یا لار شي بل کارو کې لاړ می موټر می واه غ موټر می را وسته یو بل سړی د می و درو دکاندار ته دکاندار د می و درو دکاندار نظر روپی 500 روپی دا متر نه غستل کنه پرس که مثلا د دې موټر قیمت چې په 400,000 د ماته په داس یو قیمت ویل چې په 100,000 روپی هغه 100,000 روپی ته هم دوه نزه خوشاله نوم لکه 1,000 روپی ته چې په ساعت ماته راکولې چې زه خپل عمل پستلم. کله چې مزان سره شرط وه چې لوال کتا چل ده خو به ډیر بد حالات ته ورکهګه خدای پاک د مسلمان تر نو وساتي. انسان په سترګه باندې سړی ته نه ګوري نو په ژوند کې په خپل کور کې دروغ نه ویلی دې عمل مونږ دې ته مجبور کړو چې نو بچیانو هم د خپل بچانو خپل کور سره خپل کلی کې بم سم خبر نه کول به د غلط نه او په کور کې جنگ او داوی همیشه فریب دروغ دې عمل مجبور اولو دې عمل بر الله رنه الله چې خمار بشو نو به خپل پرده دوست آشنا هیڅوک نه پیژنه هر لاره ته بدل اسا شو.
رازا اکرم مونږه تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې
په یو دود څوک نه موتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کېږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زموږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کاکو جان له لسو کالو راهیسې په خپله مځکه کې کوکنار کرل، خو ناڅاپه یې پرېکړه وکړه چې دا ځل به په خپله مځکه کې بل تخم کړي. دا چې کاکو جان ولې ناڅاپه دا پرېکړه وکړه او دا ځل به په خپله مځکه کې څه ډول تخم وکړي، دا به په ډرامه کې واورو.
بابا څنګه شو تاریخ دې خرڅ کړل؟
هو خرڅ مې کړل.
په څو دې خرڅ کړل؟
بس خزه پښتنه ما کوه.
ولې څه خبره ده؟
ډیر ارزانه مې خرڅ کړل.
په څو دې خرڅ کړل؟
هغه پیسې هم نه کړې را جوړې چې موږ په مصرف کړې وي.
خدای دې مو پرده وکړي، نه پوهېږم چې څه وکړو. پورې وړي هم یو افسر کال ده نه کوم نه څه کولای.
بس نو دا به مو قسمت وي.
بابا دا ځل پز مګه کې څه شی وکړو؟
بل شي خو ګټه نه کوي، مجبور یو چې بیا هم دا کوکنار وکړو.
کوکنار خدا څو کاله کیږي چې کړو یا ما رسو خو نه یو، پورې وړي لا هم یو، دا څه کښت اور واخلي.
بابا مور خو وای کوکنار خدا لاس کاله کیږي چې کړو یا کله مرز و کی او کله ارزان شي، ته دی خو غنم لا خدي
په خالا شو تمره پیسې به را جوړ کړي چې تر بل فصل پورې به موږ گزاره به وسو. اوس خود سره او بو پیسې نه را جوړوي.
نه پويګم چې دا ولې زموږ د زمکه حاصلات کال په کال کمیږي.
نه پويګم ما ته هم لږ نه معلومیږي.
بابا وای چې د ملک انوار کړه د زراعت مامور راغلی دی او بزګرانو ته مشورې ورکوي، موږ به ورشو د خپل مشکل به ورته وایو.
یار فکر نه کوم چې د زراعت د مامور په مشورو به شلکو.
خیر دی سره یو څه خبرې واوره، که ګټه ونه کې تاوان خو نه درته کوي.
بابا مور می خوای یو سل ورشه.
ښه سمه ده ور بشم.
مجید بچه ته مور سره ولاړ شي.
نه مجید به ښار ته ولاړ شي سودا براوړي.
سمه ده زه به ښار ته ولاړ شم.
ښه نو زه به د زراعت مامور ته ورشم. مجید زویا ته د موټر سایکل کلی راکا.
دا دی واخله.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام کاکا، ستړی مشی؟
خیر یې سی ته هم ستړی مشی؟
راځه دغه د زما څنګ ته کینه.
سمه ده کینم. ځوانه وای چې دلته د زراعت مامور راغلی دی او بزګرو ته مشورې ورکوي، دا مامور کوم یو دی؟
کاکا هغه مامور زه یم، مهرباني وکړه څه خدمت مو وکم.
خبره دا ده چې زه یو ټوټه ځمکه لرم.
ها ها
دا لس کاله کیږي چې کوکنار پکې کرم.
سو وای لس کاله؟ نو بیا خو به د خیر ډیرې پیسې راټولې کړې وي.
والله کم یو افغانۍ دوه شوي تر سټه په پورو کې غرق یم.
ولې خلق وای چې کوکنار ډیرې پیسې جوړوي؟
هو نور ته ډیرې پیسې ور جوړي، خو مې والله که دا لس کاله ګټه خوړلې د مصرف پیسې لانه را جوړي.
نو ستا کوکنار ولې دومره لږ پیسې جوړوي؟
دومره ډیر اضافي واخه پکې راشن کیږي چې تر کوکنار اضافي واخه ډیری.
ها بل مشکل یې څه دی؟
بل دا چې هر کال مرض کوي، نه پوهېږم چې ولې یوازې زما کوکنار مرض کوي.
بس 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 زه پوه شوم چې ستا مشکل څه دی. ته هم د کوکنارو په بل اخته کړی.
څنګه خپلو کوکنارو په بل اخته کړیم؟ نور خلک اسمان ته وخېژول او ما ته بلا شول.
کاکا خبره دا ده چې هر څوک پر لپسې په خپل ځمکه کوکنار وکړي نو وحشي یا اضافي بوټي ورسره عادت کیږي، که شل وار ځمکه واړوي تخم یې پاتې وي بېرته راشنه کیږي. همدا اضافي بوټي کوکنار په مرض اخته کوي.
نو اضافي واخه خو موږ ځینې ریبو.
خو ریښې بیا هم پاتې وي.
ریښتیا هم چې ریښې خو پاتې وي.
همدا اضافي بوټي د کوکنار اوبه او خواړه خوري، لکه د یو بوټي اوبه او سره چې په لسو بوټو ویشل شي. همدغه دلیل دی چې ستا د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
مامور صاحب ستا مشوره څه ده؟ څه شی وکړم؟
زما مشوره خو دا ده چې دا ځل په ځمکه کې بل شی وکړه، مثلا غنم وکړه، بیا به یو ګوري چې تر کوګنارو ډیره پیسې در جوړوي او کنه.
مامور صاحب کور دی ودان چې زه دې پوی کړم، دا ځل به غنم وکړم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.